درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال ایران نه ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډلهیز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکیچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایراني پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه د خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ته ګواښ غندلی دی. د غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغدري د ایراني ورځپاڼې ګروسي د اسرائیلو لپاره په جاسوسي تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسي په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبری آژانس د رپورټ په اساس دو دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرائیلو او امریکا لخوا د ایران پر اتومي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکوونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغه ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې څو ساعته دوام وکړ، د اطفایي دوه کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د طالبانو حکومت خپل یو پلاوی د دوحې پروسې د کاري ډلو غونډو کې ګډون لپاره لیږلی دی.
د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بېلابېلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسېدلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال غواړي چې د دوی د پاتې کېدو مهلت دې تمدید شي.
او په زیاتو ټوکو او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان کې کوم وزیر اعظم دا وایي چې نوکې نه ورته او بل د افغانستان حالات تاته معلوم دي چې هلته
د بشری حقوقو فعالان وایي د امن د کورونو نشتوالي ښځې بیرته ناامنه شرایطو او د اجباري ودونو زغملو ته اړ کړي دي. نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي چې د بیلابیلو وزارتونو یو وکسیز پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر وکلاندې ملي رادیو ټلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیز پلاوی به د دوحې بهر د کاري ډلو د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازی اولیا احمد بن سیف آل ثانی د دغې شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د بهیر څلورمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن دو جون دیرشم او سبا د جولای اوله قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د درېیمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره د ناستې ترڅنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوحې بهیر د څلورمې غونډې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوحې بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې بهیر څلورمه ناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوحې بهیر کې ښکیل هیوادونو او نړیوال تخنیکی متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوحې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوحې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر دریمه ناسته د تیر کال د جون په دیرشمه شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوحې بهیر په دریمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه پکې ورکړل شي او کنه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. تلیرش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان کې میشت د پی او آر په نوم کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د دغلته د پاتې کېدو لپاره نور وخت هم ورکړي. دغه افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه د جبري ستنونې په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل اوس مهال د خپل نامعلوم برخلیک له امله سخت اندېښمن دي. پاکستان په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له دیرشمې نیټې وروسته دی له دغه هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون دیرشمه له د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د پی او آر کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون دیرشم ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره له دې عمله سخت اندېښمن دی که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې به له کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
اندېښنې خو ډېرې دي. ټیم د مو په ختمېدو دا موږ ته نوټیفیکیشن نه را جاري کړی
او پزیات او ټیک ټاک او پزیات خبرو بنیاوړو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات تا ته معلوم دي چې هلته بیروزګاری ده او غربت ده هلته مونږ له صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته چې مونږ یو سیسټم روان ده که هغه څنګه وي بس بېګا ته یو نفقه ملاویږي هلته دا حساب نشته ده دغو اندېښنو سره ټول افغانان مخ دي
د پی او آر کارت یو بل درلودونکي ملک اسدالله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې امله سخت په تشویش کې دي دا بدل خیال کې چې پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې سپارښتنه کړې چې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر دېرشمې د دې هیواده په خپل خوښه ووځي. فکر کېږي چې له دې نیټې وروسته به د پاکستان حکومت له دې هیواده د کډوالو د جبري ستنونې نوې څپه پیل کړي. اټکل کېږي چې په دې هیواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د ایستلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په درېیم پړاو کې پیل شي. پی او آر یا پروف آف رجسٹریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له لوري افغان کډوالو ته ورکړل شول. د پاکستان حکومت تازه د دغه کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د پی او آر د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې له لوري وروستۍ پریکړه په دې اړه نه ده شوې. له دې وړاندې د جون په 16مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وای چې د دغو کارتونو موده دی وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپو عبدالرازق عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده په هغه هیواد کې انساني بحران رامنځته شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هیواده د 1.4 میلیونه کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپیښ د انساني ناورین خطر دی. افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمېر د بیا ستنېدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو، فقر، بیکاری، ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ لامل شي. دا په داسې حال کې چې پاکستان له وړاندې له د هیواد د بې اسناد او اس سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزارت درې اونۍ وړاندې په یو اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډېر بې اسناد او د اس سي کارت لرونکي افغان کډوال له د هیواد ایستل شوي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له د هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ورځني ډول لسګونه زر افغانان له ایران هم په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي چې ډېرې راستنیدونکي په افغانستان کې د سرپناه، خوړو، روغتي خدمتونو او نورو لومړنیو اسانتیاو له نشتون شکایت کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي افغانستان کې د امن کورونو تړلو، یو شمېر ښځې بیرته ناامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورني تاوتریخوالي زغملو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړیږي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. له کورني تاوتریخوالي سره ځینې مخ ښځې هم ورته شکایتونه لري او د ملاتړ غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو دوه ورځې مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې تیره اونۍ د ټول هیواد په کچه 18 ښځې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي. نور حال د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وزل سوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورني تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپنا د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی. پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانه امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانه امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجع کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له سخت زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمی وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاوو همغږۍ روزنې او بودجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل
مراکز
حمایوي دوستان امره از نا کار میکردیم. موږ هغه موسسو سره چې ملاتړي مرکزونه یا من کورونه درلودل کار مو ورسره کوه. دوی کارکونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکونکو او هغو کسانو سره چې د قضیو کې ښکېل وو موږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتما دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږویس امن کورونه موجود و. د نهه ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېلو ولایتونو او ډېری یې په کابل کې و. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربان یعنی او آن د حقوقي پېښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. د دې وزارت پخوانی ویاند رویا داترس ازادي راډیو ته وویل
آنلاین متضرر خشونت بودن و کسانی بودن که اصلا مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربان یعنی وي او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلې. بیا موږ مجبور وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پېښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په راپور کې د مرکه شویو ښځو د اندېښنو شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله اکس پاڼه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 15 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پېښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینه وو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بې پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
ټول زنانه که با خشونت روبرو هستند هیچ پناهی ندارن.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري او دا د دوی ژوند او امنیت ګواښي. باید پر طالبانو فشار راشي. د دوی لپاره امن کورونه جوړ، له ګواښونو سره مخ ښځې بهر ته انتقال او یا دې له هغو بنسټونو ملاتړ وشي چې دې برخه کې په پټه کار کوي.
د بشري حقونو فعال فهیم فرواک بیا وایي:
بستشدنی خانه عملا نقض اشکار حق زندگی.
د دې کورونو تړل د ښځو د ژوند امنیت او انساني کرامت له حق سرغړونه بلل کیږي. د بشري حقونو لاړ خدای او خاموش ناورین دی. خلک باید د خپلو کورونو فضا د طالبانو د فکر برخلاف د ښځو له ځپنې امن کړي. نړیواله ټولنه باید د ښځو ځپونکو ډلو مخنیوی وکړي.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و، خو دا مهال په ټول افغانستان کې دغه امن کورونه تقریبا په نشته حساب دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګري له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د طالبان حکومت لخوا محدودیتونو کار سخت کړي او په خبره کې دا محدودیتونه پرې کم شي تر نړیوالو بازارونو خپل زعفران رسولی شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدیم. اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل:
کښت کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شود.
زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډېرېږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کېږي، اجازه نه راکول کېږي. نارینه او ښځینه
پیریدون کی جلا کی گی بہرنی نندر تنون تا ہم نبلل کی گو بازار کی اجازہ نرہ کول کی گی چھو پلورنزی او دکانون جوڑ کرو مگر تیا لرو چھ لنکتے پیریدون کو سر وگرو وغا گی گو زکت دے پر کیفیت لری چوک پاور نشی کولائی
دا خسیر طالبانو لحکومتا و نڑیوالی طولنی دا افغان خوز دملاتار قوختنا کوی یا وائی چھ پر سوداگری سبرخ کی دے پری لگول سمی محدودیتون لری کری دا طالبانو حکومت دا سنات و سوداگری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خصو د ستونزو وختونو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5 سلنه زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت چون کشت رشد پیدا کرده
سږ کال تختونه د کیفیت په لخه په عالی کچه دي دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي لزعفرانو ښه ساتنه کوي نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي له دولته مو غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90 سلنه کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تېر کال له ټول افغانستانه 15 تنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 تنو راټول سي دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95,000 افغانۍ ده خو په خبره یې له هیواده بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د کل په مرغوم میاست کې ویلی و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي دې سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جنکیانو او تقریبا د ژوند چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناسته درلودې کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس دغه سې والا سره مخ شول نو جنکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي اسلام آباد لره کامیاب اوسې ښه ژوند ولرئ
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي وسلام با احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په انستاګرام کې آزادي رادیو _PA راپور زموج قضاوت ستاسو.
درسی ساعت ترش پژم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرینگ لچ تول جو روغاوسیت من بیاست. شرح لاست ایولسم چورگی و ایولسم الوسته. رازون نن یو نوی موضوع شروع کو. پا ده سپر که که با مجال تاسی بشمزی حیوانات او ده هوگی سیستمونه یو ده بسر بدلکو او ده دی کم زنگرتیوی چی دی حقا با پیجنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب بشمزی لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیویمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پسته بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکتوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دوی اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پسته بدنو ځانګړتیاوې وایو. پسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پسته بدن معنا ورکوي. او دا نباتان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړې خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اریا ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاس کې، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښه، مثال پښه چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز دغه حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري. مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د څښلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولی شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولی شي، دغه بوی وکولی شي. یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دي نیوي اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پرده کېږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه شکرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنیو نور شکرونو په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دو پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دو پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دو پلی دی. رازو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجینس څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دې عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دې څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن او اهمیت وای. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاند له لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیز آسیایي، امریکا، افریقا او ودونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسېلکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورل کې دغه ډي ان ا ډي چې دي نباتات لمنځوري او هغه د کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بندرونکي چنجان فایلم وایو. کلی یا بندرونکي چنجان چې دی د انلیدا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی. یعنې د دېس خمالمی چې دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي. او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی، او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسي، چې بیرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سر ته رسېږي. یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی، دوی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس کوي. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، چې دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیم بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري، چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د څکلو، لیدلو او نور کارون د پاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسې، موږ او تاسي ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم و پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو دغه فایلمو او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو وسې. کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو دپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مدستي سر خلاصېږي، او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهېږي. په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده: حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي، او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه: د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې وخت کې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح لاس دوله سم ټولګي و یو لسم لوسته نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره د فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندله او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړۍ وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسې درس د یو شپېتمې صفې څخه تر څلور شپېتمې صفې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنې عصبي سیستم چې دی هغه خپله په نیورون باندې ولاړ دی او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دی او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان اې او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دوایمه برخه چې د جنریټونه وایو، جنریټونه چې دی هغه د دنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او جنریټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې مثال دی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څیر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د جنریټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټونه دي چې دغه سپایرونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنریټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دې کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنی اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایتونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي.
ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس زنده سرته رسول چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چیکي تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چیکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدوي هورمونونه تولیدوي هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنولکي نیورون دی چې دا د نامسخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلی لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشتوي چې د دې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودې انکشاف سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي. همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مس سره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازې شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره رسول لپاره د بدن مجبور ورکولې. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته حالت دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کیش تولیدېږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خرني برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته تویل کیږي واضح کړي او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا بیا راځم.
پس مینا خپل بی مور څنګه سبا بیا بیا راځم. کجی پس مینا خپل
چی پر ہوش پکا لگا